السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هغه وسلوالو سره د سولې خبرې نه کوي چې عام او بیګنا افغانان وژني. او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د بغداد په څنګ کې یوه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حمله په شا تمبولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونی شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور دیش وسلوال وچلې دي. د پوز مطبوعاتي دفتر تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نور لس وسلوال په شوال کې د ځمکنیوم عملیاتو پر مهال او 15 په د تخیلو کې په هوایي بریدونو کې وجل شوي. پوز همداراز وایي چې د دې عملیاتو پر مهال سلور پوجان هم وجل شوي دي. بلخوا وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي. هلته ځایي خلک تور لګوي چې د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د پرونی عملیاتو پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله یو ګاډی په نخښه کړی چې پکې د یوې کورنۍ سلور ښځې او دوه ماشومان وژل شوي او دوه تنه نور جوبل شوي دي. په دې حق له د پوځ موقف لا هم مخته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بعد د صوبې د حقونو ترڅنګ په NFC ایوارډ کې قبایلی سیمو لا د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د کله زما د صوبې حصہ نه د خدا زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چې را پاټه ته دی د اغي په دی NFC کې د اغي شیر او تور کړی شي ځکه چلته نو سکول شته هلته نه کالج شته په غشن نه ا د اغي روډونه
د مشترکه ګټو شورا غونډه سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې کیدونکې ده چې په کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وسلوال چې عام افغانان وژني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. پرون په افغانستان کې 2 ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی. اشرف غنی وایي د هغه وسلوالو ډلو سره به امن مذاکرات ونکړي چې بیګنا او عام افغانان وژني. او نوموړی زیاتوي چې د ترهګرو خلاف به افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات لا نور سی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوجونکي برید 12 کسان وجلی او ته نور یې جوبل کړی دی. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمہواری منلې او هم پرون د دې حملې نه سو ساته مخکې په کونړ کې ځان وجون کې برید شوی چې پکې یو لس عام کسان وجل شوی او تر ډیر شو زیات جوبل شوی وو. پرون امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې سلور جنگي الوتکه افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان برید جنرال سلیمان شاه ویل په دې مرسته کې دوا هلیکاپټرې او دوا جټ جازونه شامل دي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي دوی اوسمهال سلو زیاتې جنگي او ترانسپورټي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به ډیر زر سلور نورې الوتکې هم امریکا دوی ته وسپاري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې ده. پولیس وایي دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شوه پکې درې ځانمرګي بریدګرو د بارودو ډک ګاډي د امنیتي ځواکونو په بیرک باندې د ورخې جوړولو هڅه وکړه او د هغې نه پس د اسلامي دولت نور وسلوالو ډزې شروع کړې. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنه امنیتي سرتیري او حکومتي اهلکار وژل شوي او دویش نور جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي. په شام کې د ډزبندۍ د عملی کېدو نه څو غنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او دوه نور جوبل کړي دي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې، خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی. د ډزبندۍ دغه لوزنامه چې امریکا او روسیه تر شا ولاړ دي، د شام صدر بشار الاسد او د هغه زیاتره مخالفه ډلو منلې ده. د دې لوزنامې تر مخه به جنگ ودرول کېږي چې پترس کې یې عامو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي او د شام د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره لاره هواره شي. نن ایرانی چارواکو وویل چې د دې هیواد د عامو انتخاباتو 90% ووټونه شمیرل شوي، چې په نتیجه کې یې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي اتحادیانو د تهران 13 واړه سیټونه ګټلي دي. د دغه هیواد په پارلیمان کې ټول 290 سیټونه دي. تر دې دمه د شمیرل شوو ووټونو تر مخه په دې انتخاباتو کې د محافظه کارو ګوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکي ګوندونه په اکثریت کې دي. د ایران دغه عام انتخابات د تېرې جمعې په ورځ ترسره شول. او بل خبر دا چې د روس په یو کان کې د ژغورنې شپږ کسان هغه وخت وې چاودنې ووجل چې په دغه کان کې وړاندې شوې د یوې بلې چاودنې له وجې د ګیر شوي شپږشتو کان کیندونکو په لټون اخته وو. چارواکي وایي دغه پیښه پرون د روس د شمالي ښار ورکوویچ د کویلې په کان کې رامنځته شوې ده. دغه کان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د چاودنې او اور لګېدو له وجې 4 کان کیندونکي وجل شوي وو او 9 ژوبل شوي وو. دا راز شپږش کان کیندونکي لا هم بې درکه دي چې د لټون د عملیاتو په وخت یې دغه ورستۍ پیښه مخې ته راغله او په نتیجه کې یې دا عملیات په ټپه ودرېدل. د روس د بیړنو چارو وزارت ویلي د ژغورنې وجل شوي کارکوونکو ته به سرکاري تمغې ورکول کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرینم د منور شان اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې 14 وسلوال وشلې دي. په شبقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نو ټاکل شو بلدیاتي غړو د خپل ګوند د صوبایي سملې غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره کړې.
ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او د خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. موږ سره وګڼو سره ناشتي او هغه دا خبره نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د باډي د متاثره شوو ماشومان او پام سکولونو اړخته د راوستلو لپاره استادانو ته خصوصي تربیت ورکول پیل کړی دی.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ لدې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت و نه رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو.
او نیس پروګرام د باختر استوري کې با په ننګرهار کې د نرګس سکول مشاعره حال وره. دا نور رپورٹنو هم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان فوج دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځ وسلوالو ضد ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوالو دغسې په د تخیلو کې په هوایي بمباری کې 45 وسلوال وشلې دي. د پوز د اطلاعاتو څانګې ISPR تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیري هم وجل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر د شروع شوی سربیا سب عملیاتو درسته مرحله اعلان وکړ. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالون ته ورلرژلي شوي یو برېښنایي لیک شوشولي شوي دي چې په شوال کښې لګیا ځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګړیتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تمبولې یوه ډله را ایساره کړه او بیا د دواړه لوریانه د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کښې یې 19 ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پراژلي شول. په لیک کښې منلي شوي دي چې د ډزونو په دغي بدلون کښې د یو افسار په شمول څلور پوځي سرتیریو ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتیری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو وایوندانو دوا وکړله چې دوی د پوځي سرتیریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمی چاودنې او د پوځي سرتیری د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوز په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري وایوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاده دې وي چې د پاکستان پوز سرلشکر راحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات یې د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
هلته داسې خبرونه هم دي چې د پاکستان او افغانستان په پوله پرون د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د یوې کورنۍ شپږ تنه وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په وژل شوو کې ښځې هم شاملې دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د قطبي سولي وزیرستان سره نږدې د افغانستان پاکستان سرحدي کرښې منګړیتۍ او کونډ سر نه رارسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د هفتې په ورځ د طالبانو په خلاف د پاکستان پوځي عملیاتو په دوران کښې د پاکستان جنګي هلیکاپټر جازونو یو ګاډی په نقشه کوایي ویشتلي چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره د یوې کورنۍ شپېش کاسون چې پکښې دوې ښځینه دوه وړکي دوې جنک شامل دي مړه او د کورنۍ دوه سړیون چې پکښې د کورنۍ مشر ګلرمان صدګای هم یادېږي پرهرژلي شول. پرهرژلي دواړه قبایلیون د مرام پټۍ د پاره د لمن په سیمې کښې یو ځانګړي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په دغه سیمه کښې موجود محمد حسین مسعود د دغې پېښې او مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
ګل رحمان امیش وسه زنانا دوه کسا وړکي دوه کسې جنکې شهید شولې. دا په افغانستان څېړنه دي د کونډ په سار دلې د افغانستان طرف ته د پاکستان بمبار ته وکړه.
خوست ته د وزیرستان ورغلیو کډوالو دپاره د افغان حکومت له طرفه مقرر مسؤول اکبر زدران په دغه سیمې کښې د جګړې په دوران کښې د بې پلوه کډوالو د مرګ شمېر بیا زیات وښایي.
زموږ سیمه ییز سرحدي د ورژل کلي خلکو دا خبر موږ ته وړی و چې زموږ سره په ګراوند کښې بمبار شوی دی او دیارلس نفره د یوه خلخونې شهیدان شوي دي. نوره په تفصیل معلومات موږ نه لرو.
په دغه برې کښې د افغانستان د رخې سیمې نه یو بل کډوال رفا خان میامی خبرې هم وار وایي.
ورکې جنکې داری په افغانستان کونه پرې دېغه نه خو نروتې سلي په سر تباري نه راسه وبرولي وني نه ولي خو هر څه سرولي نه پرېږدي ګاډي نه میلاویږي خوستی غار دی په دغه کونه پرېږدي.
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو په وجه وطن رانه پاتې په کډو مجبور شوي یو. د پاکستان حکومت میژه بې ګناه بې پلوه قبایلیون نور نه توانی کوي ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اواران په مشکې سیمه کې پولیس چارواکي وایي په سیمه کې د دریو تنو مړې موندل شوي دي. د ترېترم کړل شوو بلوچو لپاره کار کوونکي سازمان وایي په دغو دریو کسانو کې دوه سو میاشتې وړاندې لا درکه شوي وو. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ نه وخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړې موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړې همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درک سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې سورو زوړان دي تختبل شوی درې غیر ملکیان چې تعلق کې نایجیریا سره وو پولیسو پرون خوشی کړی دي او د دوی تختون کې هم نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په تختون کې سلور افغان وګړي هم شامل دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا پیښور د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویل چې څو ورځې وړاندې دوی ته شرقي پولیس سټېشن پیښور کې یو رپورټ درج کړی شو چې ګڼې درې غیر ملکیان چې نایجیریا سره تعلق لري تختول شوي دي، ولې د هغې وروسته دوی پرون یو کامیابه کاروایی وکړه چې په نتیجه کې ډبګری محله سترشا کالونیا کې دا طارق نومي حجرې نه تختول شوي درې واړه نایجیریان بازیاب کړی شو او دین علاوه اووه تختونکي اغواکار یې هم نیولی دي چې پکې څلور افغان وګړي هم شامل دي.
غربی پولیس اسٹیشن والوں پہ کاروائی اکڑا ٹو لیتا بازی آپ ٹوٹل ادرے لوکل دی سلور افغانیان دیا ٹول گروپ ہم موٹو وہ سا چیار کڈنیپنگ ہو بے دیر اگلی سر ہمارا ہوا تفتیش پکی لگ یاد
نوموړي زیات کړه
دا هو بس هغه دی جی فون نمبر زی مونږ سره ټریس را کړی وو د دې چې کوم نور نایجیریان دی به هغه مونږ لوکیشن سره او به دا چې دغه چې کوم لوکیشن مونږ ته ملاو شو چې دلته لاس باندې شو دي نو الته مو مطلب د خپل نت ورک د انټیلیجنس ول عام فور کړل نو به غینه کافی هغه شو.
ایس ایس پی اپریشن زیات کړه چې دوی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد او دغه خلکو د موبایل نمبرو په ذریعہ باندې دا تختونکو اغواکارو دغه ځای معلوم کلو او دوی بازیاب کړل. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو تاسو سره د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بعد سبي د حقوقو ترڅنګ په ان اف سي اوارډز کې د قبایلی سیمو د برخې خبره هم راپورته کوي. د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلی سیمو د بیکور شو خلکو په نوم راغلي د بهر ملکی امداد حساب به هم له مرکزي حکومت او غواړي. نور تفصیل د سلان یوسفی په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په کډونکو غونډه کې دوی له مرکز سره د اتم ان اف سی ایوارډ د ایسارتیا او د نهم ان اف سی ایوارډ زر تر زره د کولو خبره کوي. صوبې تر ترهګرۍ په مد کې ترلاسه کېدونکو یو فیصد اضافي برخه د درې فیصد کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې له ترهګرۍ تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا اغیزمنه شوې ده.
دغه زما د صوبې حصہ نه ده، خدا زما گاوند دی. نو موږ به دا مطالبه کوو چیرا پاٹا تا دی دا آغی پا دی انفسی کی دی دا آغی شیر اتوار کلیشی زکا چلتا نا سکولشتا علتا نا کالشتا باغشان نا آد آغی روڑو نا صدا خون دی اس سیز علتا نشتے کدا خبر واقعی عوامو تا پتا ہو لگی دا چی دا مرکز دوم را لوی دا ظلم را لیا کئی نو عوام الناس دا پتا نشتا زکا خو زما بچی بیا ولی پا سعودی عرب کی دا شگو مزدوری کئی بیا بلکا زما بچی ولی علتا پا بلوچستان کی دا کوئلے پا کان کی دننا
د خزانه وزیر زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو افغان کډوال او لقبایلی سیمو به کورشوي خلک پراته دي او په نوم یې له بهرا راتلونکو امداد مرکزی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو خوري.
موږ دا خبره هم کوو چې تقریبا 35 لک نه زیات افغان ریفیوجز دلته پراته دي. دوی موږ ته دا وښي چاغه د صبح خیبر پختونخوا سکول او کالج او داغي بازار او داغي دغه استعمالي نو دیو پدغه انفراستراکچر کې دغه غوړه د سہولیات د ورکول لپاره ته اوسه پوری دی اوسه کړی دی سیوا د دینه چې د بهر نه پیسې راځي زمو په دی باندې الټه کلیم دی چې هغه پیسې دیو هړپ کوي مونږ سره دغه حسابو کې چې د آی ڈی پیز په نوم باندې کوم پیسې دیو تر اعلی د افغان مهاجرینو په نوم باندې دیو ته کوم پیسې رااله نو هغه دیو سکړه
مظفر سید په واضح ټکو کې داسې اونه ویل چې ګنې د مشترکه مفاداتو کونسل په دې غونډه کې د پاک چین اقتصادي رهداري خبره پورته کوي خدای ویل چې صوبه به هیڅکله هم د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې له حقا پشان نشي او په هر ډګر به د خپل حق لپاره جنگ کوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې رابللو څکه ډډه کوله چې د په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت یې منلو ته تیار نه دی. زموږ همکار اسرار العالم محمد له اکرام هوتی سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلې چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي. نو نوموړی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا چې د کم موضوعات یعنی کم سبجیکټس یا کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به دغه سره د مرکز سره او کم به صوبو سره وي. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه وي په هر معنی کې امداد دا به څومره وي او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کیږي چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعہ باندې کم ڈیولپمنٹ کی گی نو د هغه با مټرست تعین کی گی چې څومره حد پورې به یو مرکز د څومره پیسې ورکړي دا دوا خبرې هغه کې تعین کی
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پورې
ورګي دا د صوبو ترپه دو قسم تور لگول کی په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لہذا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وی امداد وی د هغه د دغه لپاره چې بل څومره ټایمینګ کې بدا ورکړې کیږي صبح ته منتقل کیږي پیسې حقوق چې دا کم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغه طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورئ هغې کې دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق کم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمیږي نو دا هغه د مردم شمارې په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده د پسماندګۍ په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې د امداد به خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم لکه زه د سمندر نه لرې یم.
تاسو د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مرکه اوریدله چې زم همکار اسرار العالم محمد ورسره کړی و. په شبقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوي بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره شوي. دغه مظاهره کوونکو ویلي چې یاد غړي دغه ترقیاتي کارونه نه کوي او خپلې ژمنې هم نه پوره کوي. بلخوا عارف احمدزي دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د شانواز ترګزي په دې رپورټ کې.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوې ټاکلې شوي بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزي ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړي وي خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوې ټاکلې شوي ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړې ده. مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. مونږ سره مونږ وسره ناشتي او هغه دا خبره نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي ورکر حیثیت هغه نه مني. دلته
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیان خپل حق غوښتلی دی او د منطق زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي خو د هغوی باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې دله ملو شوي د ګورنمنټ داخه په هغې کې تقریبا د موږ د خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ما اخیستې دي خو دا دې ماته په امتحان کې 1 کروڑ روپۍ وښي چې دا ما لګولي دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
شو ګروتی و نه دی د کور مخې ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی د ایبل کس چې کوم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی د 80 لک روپو دی تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دی چې دا چا دا کارونه نه کړی. داسې خلک پکې دي چې هغه وایي چې یاره مونږ له ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو. نو پیسې خو پی ٹی آئی کې ګټل نشته. پی ٹی آئی خو د میرټ دپاره دی انصاف دپاره دی. مونږ چې کوم دی چاله د غلط کارونو پناګا ولا نشو ورکولی.
او عارف احمدزی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورنو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری په پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
فاټ ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر ایجنسې د باړې د متاثر شوو ماشومانو پام سکولونو طرف ته درګرځولو او هغوی ته په نورو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره استادانو ته یو خصوصي تربیت ورکول پیل کړي دي. دا چې د باړې استادانو د دغې روزنې نه څه ترلاسه کړل او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي په دې هکله د فرهاد شینواري دا رپورټ اورو.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسې د باډې نه د بیکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي. خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړې ده. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم ده کنه دا امپورټنس لري. او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مومه شیرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا موشمون چې کوم دی وډور شول. نو لکه په کور دا سیزو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت و نه به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه او ډیر جو ضروری دي هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړي او وای
مونږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئیټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غو سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد مونږ دا غو هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خوښه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي د خیبر انتظامی چارواکي وای چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ورس په خبرې کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي د منور شانه بلند خبرونه وورو
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال څلور دیرش وسلوال وجلی او په دې عملیاتو کې څلور پوځیان هم وجل شوي دي بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي هلته ځایي خلک تور لګوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د پاکستانی پوځي هلیکاپټر په برید کې پرون د ماشومانو او ښځو په شمول د یوې کورنۍ شپږ تنه وجل شوي دي په دې اړه د پوز موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفادات کونسل په سبانه غونډه کې بعد صوبې د حقوقو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمولا د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د مشترکه ګټو شورا غونډه به سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي هغه وسلوال چې عام او بې ګناه افغانان وجني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي پرون په افغانستان کې دوه ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی پرون امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې سلور جنگي الوتکه افغان هوایي ځواکونو ته وسپارلې افغان چارواکي وايي اوس مهال سلو زیاتې جنگي او ترانسپورټي الوتکه لري او دا چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې سلور نور الوتکه هم دوی ته وسپارل شي عراقی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې پولیس وایي دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شو پکې لږ تر لږه 8 تنه امنیتي سرتیری او حکومتي اهلکار وژل شوي او 2 نور جوړل شوي د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي او په شام کې د ډزبندۍ د عملی کې 200 غنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګ بریډ 2 تنه وژلي او 2 نور یې جوړل کړي که څه هم پروند شام په سلیمانیا ښار کې بمباری شوې خو زیاتره ریپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی
لند خبرین هم د احمد د منور شاه نوورې د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورې چې پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړي شي ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په خار کې د اقوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وجنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړي شي تر هغې په خار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګری اوس په ختمې دوه ده نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګری د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمله توګه خاتمه وکړي شي جنگ ورسپانه خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو ورستو آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړې ده چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړې شوې سفارش بالکل صحیح ده ځکه چې د پټرولیم مصنوعاتو تو پا په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو دولس کلونو کې نه میلاویږي. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
څو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا بی بی سی نړیوالې څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو غټ ټک درته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د کېدو نه میاشتې وشوې، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه د بلدیتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې د بلدیتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوی. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکرې طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناتو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړې. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسیدلې چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هیواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
نیشنل جیوګرافیک لیک کې د پاکستان حکومت باید په دغه هواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژي هم کار واخلي او د زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. دغه لیکنه مهمه برخه درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نېشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي، نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغې حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره کړ. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 326 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېرې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه وه. خو دغې سره د 8.5 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول په خوا ګرانه وه، ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نېشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابۍ لپاره اوس د پاکستان حکومت د جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي، هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډېر ماشومان په خیبر پختونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو ساسکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي، او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خبر پښتونخوا کې ښودل شوې ده. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وایي په دغه هیواد کې تر 2.5 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورت چې د فروری پر 26 خپور شو، پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.5% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورت کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.5% دي، خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورت کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.3% سیوا شوې ده.
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی، نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.3% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، څنګه چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د 400 باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه، منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کوم ورته وګورو چې دی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه ترګیري ول هغه شروع دی، هغه په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي، تحفظ له دې هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ما داسې زور نه هغه نه یم خپل ورکې چې هغه به په صحیح هغه باندې کوي.
خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دیشي په رپورت کې د جینکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوی او زیاتوي
حکومت
راتلون کی لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري؟ عاطف خان وایي دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو आवाज شي او په دې مقصد خپل هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوندې چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقه منفي اثرات پرې باسي شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې ده د اونیزې خبرونې د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د بیړغونډې په اړه رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې لسنډې څخه راواخلو. لومړی رپورت ترازو لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میخیل چې د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوی او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي. تیره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورت کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میخیل په ملي احساس سپیکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې څرکه مې د دې وطن دپاره درلوده او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، نو هغه واقعي نه متقابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب باخیر صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه کلي نظریات ملي احساس د مخې د دې وطن د پاره لري، زه هم په خپل ور باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغه ویړغونډې ته له فکتیا څخه راغلی و د ښاغلي میخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه په مشرقي ولایاتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژاند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه رارسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمونږ په دفتر کې څومره کارمندان دي، اکثر تعداد یې وکولای شول چې د میخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولای شي خپل درسونه ووایي. که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي، زمونږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولای شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې ده سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میخیل د هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیځ د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دوی زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دوی خپل عزت ده، دا د دوی خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شمامود مخیل مشال رادیو سره په خبرو کې په ختیس کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې تر څنګ خوښي سرګند کړه چې په لویا کچه یې د په ویړ غونډه وربللې وه. له 1915 تر 1990 میلادي کال پورې په پیښور کې د امریکا غږ رادیو سره د پښتو او دری ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات ترسره کړل چې په همدې اړه یې بې وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو، او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي میخیل له دندو استعفاوي ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ، او تر 2009 میلادی کال نه تر اوسه ښاغلی میخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر دی. تر دې دمه د ښاغلی میخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي، او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د تیر وو کلونو رئیس علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په ګردیز کې چې تاسې خبرندویه ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستی، څو کاله وکیږي؟
تقریبا دغه 12 کاله وکیږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا اوه کاله کیږي چې موږ خبرندویه اداره مالته چلو او اوس کتابونه مخبرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خبروئ؟
زیات علمي کتابونه خبره کړي دي، او ناولونه او لنډې کیسې همداسې، ځینې اشعار مو خبره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه؟ هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کېږي هغه، او که نه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کېږي؟
نو علمي کتاب معنا دا ده چې د هغه نه خلک استفاده کوي، او اکثره سختي چې استاد تشریح نه کوي نو د معاصر او د کانو په هغه باندې سر نه خلاصېږي، نو مجبوري چې استاد ورته تشریح کې پانتون کې نو د علمی کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پانتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد ته راغلی په څه مناسبت راغلی؟
جلال آباد ته چې راغلی هم د مومند خبرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړي دي د پانتون استادانو کتابونه خپره کړي. هغه مغه عملته په پکتیا پانتون کې شروع شوی دی. هلته محصلین غواړي نو محصلینو لپاره د کتابونه وړو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوئ. تاسو په دې وروستیو دوو درېو میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډه کیسه وي یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د ایمل پسرلي کتاب دی، لنډو کیسو کتاب، او نور خلق د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې. او په دا وروستیو کې مو یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب دی چې صدیق پسرلي صاحب په صدوري زبان لیکل شوی دی، نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خوشک نشته دی چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به یې اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی دی. نن سبا تعلیم کچه چې د مخ په دوړې دوه باندې د پانتون مخپل پکتیا ولس باندې ډېره اغیزه کړې ده. خلک یې تعلیم یافته کړي دي او خلک د علم په برخه کې اوس ډېر مینوال دي چې خپل بچي پانتونونه او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تېر اووه کاله چې تاسو یاد کړي چې د خپراوي چارې پیل کړي، تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بېلابېل چاپ کړي؟
تقریبا دغه اویاو پورې تعداد موږ رسېږي چې موږ چاپ کړي دي تر اوسه پورې د اووه کالو کې.
د خپل کاروبار نه هم راضي خوشحاله؟
او ډېر ډېر ښه کار ده، او دا هم چا خبره هم ثواب ده، هم خرما ده. خپله هم مطالعه پکې کوو، نور خلک هم دې ته هڅوو چې هغه مطالعه وکړي تر څو علم دپاره یو خدمت وشي، او موږ هم د علم خپراوي دپاره یو د خدمت مصدر وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په سیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تېره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. درته ولا سمر په غږ کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعرې څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه، چرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب، نو د زړه سره مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه، او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې ګډون وکړ، او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي، او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو، او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سکال د همغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې وروڼه دلته راټول شوي دي، او په همدې ادرس خپل شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سوتنو د شیرونو نمونی استاسې په وړاندې ګدو.
زړه می راټول نک نظر بتری راو با سما، کانی با مات کړما سر زر بتری راو با سما، درد به خپل کړما هغه کم خدای خپل نکړه، زخم دی وی په زړه خنجر بتری راو با سما.
بیگامه ټول شپه خوب ونه کړو د زړه له شوره، نرګس لیمه می در پسې ډیر خوګیدل اوره، او عجیبه کیف او ستالی دل زمان ویدل پزمکا، عجیبه کای پوستال لیدل زمال ویدل پزمکا د ګل پڅکو د وګمو د خوشبوې له سورا
ګل بدن دې د مخوري جامې نا غوندي هغه ته وای چې توري جامې نا غوندي څوک دې پزړه کې د وطن دورانې خیال نساتي څوک دې زمين ته دا کمزوري جامې نا غوندي
په دغه مشاعره کې یو شمیر ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله وه چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کیږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته. له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی د نرگس گل پاڑم شیر نواور دل نو خون متر واخستری خوشالیم.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.